دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې درته ز پامیر ساحل یو ځل بیا ښه راغلاست وایم اوریدونکو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د هغو سیمو له استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته ستون کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلیمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنی انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.2 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی، په خپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوآرډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمدن مطابق جوړ کړی دی 200 کروڑ. په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړی.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت خواړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان د WTO له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون مشال راډیو ته ویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې اسلامی دولت یا القاعده سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو په سر دې ډلو ته تاوان ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې دې دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حداقل 100 بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمہ واری په شفاف او په تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. تیره شپه د اوریدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بین کارډن وویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پیل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټاکنۍ کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تیره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تیره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو پر سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیاره ده. د ویل روان اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې خې چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې د انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسیدلې، خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړي دي. تازه مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي غړي به یې د مشورو لپاره قبایلی سیمو ته ځي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک تو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر لیا اس ایریاز کو کہ کمیٹی وزٹ کرے گی.
د کوټ خاروال وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجن حکومت ته واپس کړی دی. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ترهګرۍ پر ضد نیشنل اکشن پلان د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاریږي. د خیبر پختونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسي منظوره کړې ده او په روښانه مستقبل خپرونه کې درته د جرمني د ډاډ سکالرشپ په اړه معلومات ترکو.
ما ایم فیل وکو په قائد اعظم پوهنتون نه او دا غینه بعد د المان تر عالم پی ایچ ڈی لپاره.
لو مشال رادیو سروسه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلیمان کې د قبایلو له استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. دا البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښوده، خو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو استازي او د چارو پوهان وایي د کمیټې غړي باید د پولیټیکل انتظامیو له چارواکو او له حکومتي ملکانو سره خبرې ونه کړي، بلکې باید له ولس سره وغږیږي. تفصیل ګلایز راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلۍ او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټي به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړه. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی وو او د دسمبر په 10 نیټه د قبایلی سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورمی ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین حسین توری زیاته کړه
چې په دې کې مطلب کلیئر کټ خبره امنه سامنے چې دې کې مطلب بارز تکتونه انوال دي لکه گورنر حکومت نه مطلب پولیټیکل انتظامیا ته خبره کوي چې خپل خلک بور او باسي نه دا موږ د څه نه منو وايي چې فیصله دا واښ ونه نه خپل هلکی ایمیلی سینیټر ولته موجود دي او چې څومره څوک راوالي مطلب ځوانان راوالي مطلب مشران راوالي سیول سوسایټي ولا راوالي ملکان راوالي او چې کله مطلب ایم ان سینیټر وي د دې ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینی عناصر نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي قسم د قبایلی سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیان جوړوي او غونډې کوي د قبایلی چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول دا بارال وزیران دی د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي نو خو زمونږ ریزرویشن دا دی چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نشو خو بیا هم دغه شوه چې گورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي لکه دوی غټه خبرې دي یوا دادا چې فاټه د بیل سو وجوړ شي بل دادا چې فاټه د خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزی ونه لري
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د کوټه خاروال ډاکټر کریم الله د احتجاج په توګه د خاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړی دا نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د مراکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجه منظورې ته استولې وه چې اسمبلی منظوره کړه خو انتظامی ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړي دي کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولی دی نوموړي تور پورې کړ چې بیوروکراسي رشوت غواړي د د څرګندونو په اړه د بلوچستان سیاسي حکومت یا بیوروکراسۍ لاسنه دی ویلي خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کوټې ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ
مده کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی په خپل سپیشلیسټانو پاس کړی دی بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی دا چې موږ ورځ موږ د خپل ضرورت مطابق د آمدن مطابق جوړ کړی دی
ټول څومره و دا بجټ چې تاسو پاس کړ
200 یو کم 50 کروڑ ای ونی مې مېش خېژ او ټال مټو لکاوي په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنا دغه چې را د 2.8 کروڑ یې کټ کړ 2.8 کروڑ یې کټ کړی چې کم شی به موږ اپس سټریټ لایټ لگاوي یا به م سپای کوله یا به نو سپای د پار لیبر اخصل یا به شغه ګټ کټ کړی دي ولی وای دفعه نمبر 94 مرچ دفعه نمبر 94 وکتل په کې د لیکل دي چې په ساده میجرټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول دي ولی چې د خلکو په نس کې درد دي د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک کی دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خو تاسو د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوي ناشته
نو دا تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
او زما په دې موکه مکه زمير ناش دې مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي
له وزیر صاحب سره ما خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکریټری کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دا د چ بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر په دا نه خبر د هر سیکرٹری سره دون پلان دی پرتی دی د فایلو د لشل کال په دی کې اډینس هم پکښه دی ایکټ هم پکښه دی آئین هم پکښه دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی د سیکرٹری کا خوښه خپل نه فایل را کاش کی تاته ده مخ ته نه به خوښ دا پنځل سکاله مخ بل کم چې د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي که د وزیر د سیکریټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو معنا صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه لري
نس کوله
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو د جامو سره پاس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابوله چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا ځ خپل چرم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور
ل ډاکټر کلیم الله سره مو د خدای نور ناصر مرکه اوریده. ډاکټر کلیم الله د کوټه خاروال دی او د چ پر صوبایي حکومت او بیوروکراسي کم تورونه پوره کړل. په دې اړه باندې نو بیوروکراسي تر اوسه پوری څه ویلي دی او نه د بلوچستان صوبایي حکومت.
د مشال په نوم د دیو نه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نږدې خلک یې لرې کړل. دا معنی تاسو له کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګري لرئ؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدی شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن نه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00420214141 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنج شنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدئ شئ.
په دې خبرتیا کې مو واوریدل چې دا ځل د مشال په نوم خبرونه کې فیسبوک موضوع ده. او که تاسو د فیسبوک په اړه لرئ، د خپل اکاونټ لرئ، نو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ولټوئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ. هلته تازه خبرونه، شننی، تبصرې، خبرې او ورسره ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ. له دې سره سره د ډسمبر 14 چې سږکال یو کال پوره شو د پېښور د سکول برید، دا غي په مناسبت موږ یو ځانګړی پروجیکټ جوړ کړی دی. یو پروژه مو جوړ کړی دی چې په همدې فیسبوک پاڼه پرته ده. هلته ویډیوګانې دي، انیمیشن دی، معلومات دي، لنډ معلومات مو درته لیکلي دي او د هغو کسانو انځورونه مو اچولي دي چې هغه په دغه برید کې وژل شوي ول. کله چې هغه برید وشو نو تر هغې وروسته د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظوره کړه. که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد ده، خو په هغه هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره سیاسي شوې ده او حکومت او اسټبلیشمنټ یې د سیاسي ګوندونو په نښه کولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. دغې ټولې موضوع ته احمد شاه اعظمي کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي، نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچی کې د متحده قومي موومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو، خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک آوټ کړی وه چې 1/3 ایریا چې کوم ده د کراچی چې کوم سبب ایریا ده، هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشنو کلم کلا یا هغه اکټیویټیز، پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کاروایي نه کوم دی اوپن نه کوم دی روانه.
پر متحده قومي موومنټ سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے،
هر څوک چې په هر ځای کې د واک ناوړه استعمال وکړي، که هغه سیاستوال وي یا که د یو ادارې مشر وي، هغه ته هیڅ کله د دې اجازت نشو ورکولی. پاکستان کې د حالاتو خرابېدو یو لوی وجه دا ده چې یوې ادارې د بلې ادارې په واک او دایره کې لاسوهنه کړې او د هغه د اخیستو هڅه کړې ده. کله پوځ، کله عدلیه او کله بیا پارلمان په خپله د یو چا لپاره داسې کار کړی دی. کچره دا ټول شیان پر استحقاق باندې وینو حالات په خپل خشي
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
راسل قوتونه کوم خلکو چې دا هر څګړي په کراچي کې چې راکم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او پاو ته فوکس وشي دې په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره غا ټول معاملات چې کوم دي نه غي دغه یو قضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کارګي دل پکارو مال ته یا په خپل خاص هم ایون د اف اف کمیټي قانون صدا سي دغه شي سمون ته د غنخ کاری خبر مرغي د غنخ مرغي جنو دا به د هیټو د غنخ کاری کې د ټول فوکس په سم باندې دی
د سین صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مدد د محدود اختیاراتو پور کولو سره یو کال نور وغځول خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده
کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکولا او اوس چې ملم امن دې نو هغه توسي نو کوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو خبره نه و چې د رینجر کم اقدامات او هغه موثر نه و نو دې ورته توسي ورکوله او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې مخندونه اچي
د نېشنل اکشن پلان په مات کې د مشکوک و سوال په ضد امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیا وسته
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تاسو مشال رادیو ته غوږی است اوریدونکو او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com او لدې سره سره په شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز منځنۍ څپه باندې اوریدلی شئ همداراز که تاسو فیسبوک پاڼه لرئ نو مشال راډیو چلته ولیکئ نو تاسو هلته ویډیوګانې هم له خبرونو او رپورټونو سره ترلاسه کولی شئ پر ټویټر هم موږ ویډیوګانې شریکوو په ټویټر باندې هم چې تاسو مشال راډیو ولیکئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د نوې صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي حکومت په د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي ل دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی او په دې لړ کې تیر مازیګر د کابینې تر غونډې وروسته د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان او د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پېښور کې خبری غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې غلام غوث معلومات راکوي
تیر مازیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې غیته مونږه انسینټیوز نه ورکو ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره دا غي چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% به پاره کې صوبایي حکومت ورکړي د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت دا غي نه علاوه چې کوم مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبایي حکومت به دا غي 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي خواتین د پاره زنانو د پاره چې سو کاروبار کول غواړي او غیته د پیسو کمی غیته به 30 لک روپے پورې غی سر به انویسمنت کوي صوبایي حکومت
د سیحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینه په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منځوري هم ورکړې شوې ده
کیٹیگری اے کی اپٹ آباد او پیخور دے کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان او خال سواب دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دیو کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سی نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زر نوالا تر 140000 روپے پورے ورسے دو امون گواڑو چی التا خلکو تا پخپلو کلو کے ڈاکٹران ملاوی گی التا ورت سروس ملاوی گی
د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډی پلړ کی د وزیر اعلی هاوس پیخور نه د خبرشوی بیان تر مخه صوبائی حکومت د نوی صنعتی پالیسی عملی کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوری ورکړی ده او د وزیر اعلی هاوس پیخور د خبرپانی تر مخه په ضلعو کې د اسپیتالونو د ودانولو او د اسپیتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوری ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیخور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باړې واک میل ملکي انتظامیه ته سپارل دی. ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړي دي، خو د باړې سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوملیکنې یا رجسټریشن کار شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي په عملیاتو کې دوکانونه ړنګل شوي دي او ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بې روزګار ول، نو ورسره دې مرسته وشي. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړې له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅه کوي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خو او شاش پکا لپس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسي د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولای شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامیه ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
په مرحله کې انتظامی دا خبره راته وکړه چې تاسو پر جهان چې کمی د رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکو دی د دې ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان را تاو کچھ تاسو پلو دکانو تا لاړ شي واغه صفائی وکي کچا کمزای کې ګریټ را پر وتاي وي کمزای کې اغه چتر را پر وتاي کم دیوال را پر وتاي وي اغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی د وسه موجوده ده په اندراج باندې نه وځي په اندراج باندې واغه کسان باندې چې کم موږ سره رجسٹرډ دي عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو د پاره د روزګار کول د خپل یو ماحول غواړي یو خپل ازادي غواړي.
د باډین سېنټر مومن خان پر دی وای چې دوی هلمند او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، ان شاء الله کوشش کې لګیو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو د باړه چې د کولاو شي او چې کله باړه کولاو شي د دې باړې سره ټول خلکو ژوند وبسته نه وي. په دا کې ټول خلکو روزګار دی، په دا کې ټول خلکو ژوند دی، په دا کې ټول خلکو شریره. نو موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړي شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړي شي نو بازار زه دا ویلای شو چې دا تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کوم دي دا به دوکان کې ناست وي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیر په دفتر دا دي جمع کی. زمونږه ابل اورزم ورلد بینک سره ډیر اهم میټینګ شوی دی او د دویم راوند چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیر اور کوي یا د فاټا شکایت ور کوي، نو پاغه کې د باړي لومبي لیست شامل
د خیبر جنسي په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی، خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات تر سره شول او باړه د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د دې مهال خبرونه لنډیز. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی زاید احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ مشال راډیو ته وکړه. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال د پرونی څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا بیګا وویل د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمني ولسی جرګې تیره ورځ د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نښه کولو قرارداد منظور کړ. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولې لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمهواري په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبری غونډې پر کارولو خپل هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي. او اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د تیر چهارشنبې په ورځ پیښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملی په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسۍ خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 18 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کلی کې د سره د ناانصافه او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقدامات باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د آرمی پبلک سکول ماشومان ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونه سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوې نوې اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي او خبر دا وی چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمائندګي یقیني کړی شي او د هغه مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت مولا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوسټ په کاروایي کې 15 کسان وژل شوي. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي مولا د گرفتاری پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښتی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت ته لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړی له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لانورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وی نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتی چاره په غاړه واخستې. د ورځپاڼې په خبره کې سهم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په حق له امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپل کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځنو چارواکو اشاره ورکړې چې خای واشنگټن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په شوي اټومي توافق کې ژمنې تر وسه پوره کړې دي. د وای د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه وه چې دغو بندیزونو لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلی کې پیل شي. خغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران خایي پر اتلونکو څورزو کې نورې دغه ډول دستګاوي هم شنډې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دی چې ایران اوس مهال د اټومي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اټومي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس هم نه لچې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. برتانوی فاینانشل ټایمز ورسپانې د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په دې ورستیو کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ جوړ رپورټونه خبره شول او طالبانو له غزغیز پیغام پرته د هغه پاړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړي. نو دا ښکاري چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمه برخه نجیب امیر اوروي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وجل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه به له جنجاله پاره مفزا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګې دی. د نوموړی تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور د عبدالله په دې وروستیو کې وژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور د عبدالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او د غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې دي. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېری هیلې درلودلې چې د دغه سیمایز کانفرنس ته لاره به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي، خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي نو په نږدې راتلونکو کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوي دور ته داخلوي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کول شي. دوی دا څرګندونه پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې لڅو کلونو پر لپسې خبرو او هلو ځلو ورسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ څنګه چې مشکل لري او په منځ کې زمونږ بعضی هم پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټی او ځدی لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دا مهم غړي دي د ډبلیو ټی او نو کوم غوښتنې واخلو. زمنګا د دبليو ټي او د پینډمي مادي د ګاک پینډمي مادي او د ټي اف ان سټ فسیلیټیشن
مومن زیاته کړه کچېره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي نو دغه هیواد کولی شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومن زیاتوي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویه لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلی دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټی او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لرو یې خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیز خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې ته د جرمني د ډاډ په نوم باندې سکالرشپ موضوع مو درته څېړلې ده. تاسو څنګه د سکالرشپ یا بورس ترلاسه کولی شئ؟ که ویبسایټ ته هم ورشئ نو daad.de ویبسایټ ته چې ورشئ هلته درته معلومات ترلاسه کیږي، خو منور شاه درته په دغه خپرونه کې په اسانه طریقې باندې معلومات ترلاسه کړي دي له مختلفو زده کوونکو سره چې جرمني کې زده کړې ترلاسه کړي دي. او په همدې خپرونه کې به تاسو واورئ. وس دا خپرونه پرون هم در خپره شوې وه، نن په تکراری بڼه در خپرېږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د امریکا او نورو غربي هوادونو په سیر جرمني د خارجي زده کوونکو لپاره په زورګونو وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي چې پکې یو د DAA یعنی داد نومیږي. یاد اداره وخت په وخت په زورګونو وظیفې اعلانوي چې پکې پښتنو ځوانانو ته ډیره موقع ورکول کیږي. د داد نومې دا وظیفه په خاص توګه هغه هیوادونو او سیمو ته ډیره توجه ورکوي چې پکې ذهین ځوانانو ته د تعلیم سهولتونه کم وي. یاد سکالرشپ چې د سوارلسم نه نیولې تر د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ڈی پورې اعلی تعلیم مفت ورکوي. تاسو یې د انټرنیټ د لارې په daada.de باندې لټولی شئ. د انټرنیټ دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم، daada.de. دا پانه په جرمن ژبه کې ده، خو خی اړخته په سر کې د نورو ژبو سهولت هم ورکړي چې پکې تاسو انګلیش ته اوختلی شئ. دا وظیفه څنګه وي او یو تن یې څه ډول ترلاسه کولی شي؟ په جرمني کې مو د یو ځوان سره خبرې کړي. هغه وایي،
زما نوم عمران الله خان دی او زه د پاکستان ڈی آئی خان علاقې هم سنې او ما چې ابتدائی تعلیم هلته ڈی آئی خان کې کړی دی. هغه نه پس مې انجینئرنګ پہ خبر نه کړی ده، یو ٹی پہ خبر نه، او هغه نه پس مې هلته پاکستان کې دوه کاله جاب وکړو او جاب نه پس چې دی بیا زه دلته جرمنی ته راغلم ماسټر لپاره. زما خار چې دی دا ویسټ جرمنی کې دی، د ده نوم دی ڈویسبورګ، او یونیورسٹی چې ده دا هم په دې نوم ده، ڈویسبورګ ایس این یونیورسٹیټ ورته وایي ده. او دا مطلب یو ټیکنیکل یونیورسٹی خو نه ده، یو جنرال یونیورسٹی ده، او په بګه انجینئرینګ خپل ډیپارټمنټ ده.
عمران الله خان نه مو پوښتلی چې انجینئری یې په کومه برخه کې کړي او نوکری یې ولې پرې خوده. نو موړي وویل چې په ژوند کې اعلی مقام ته ځان رسول غواړي.
زما انجینئرنگ چې دا الیکټریکل انجینئرنگ و اصل کې او الیکټریکل کې زما کمیونیکیشن سایډ و او کمیونیکیشن کې هم به هلته ما دوه کاله جاب کړی دی کمیونیکیشن انډسٹری کې پاکستان کې نو هلته بس دا و چې جاب دومره زیات ښه نه و جاب کې خواري زیاته وه پیسې لګې وې او سمخ کې لږ ولار هم دومره پکې نه وه نو ما ویل چې پکې یو ماسټر هم وکړم او ماسټر ما هغه فیلډ دی الیکټریکل انجینئرنگ او په هغه کې کمیونیکیشن سایډ دی زما
دا چې د نورو هوادونو په مقابله کې جرمني ولې خوښ کړو عمران الله خان ویل په دې هواد کې د تعلیم په اړه ورته د وړاندې معلومات وو
جرمني کې زما ورور عبدل ماستر کوله چې کوم ټیم ما د فیصله وکړه چې زه دلته راځم نو ما ورورم دلته هغه ما ته مطلب انفارمیشن یا معلومات دلته راکړل ټول چې دلته سبق څنګه دی او د سبق کوالټي څنګه ده څومره ښه دی څومره بد دی او کارونه مطلب دلته زیادي خو یو ټول نغټ فیکٹر چې کوم دی ټول نغټ خبره دا و چې دلته تعلیم کې پیسې نه لګي نو مطلب مونږ لپاره پیسې زیاتې دي چې کوم یورپ او کې نور ځایو کې چې انگلینڈ یا امریکا شو یا آسٹریلیا شو یا کوم ماول چې جرمنی خدا دلته لاړ شو
عمران الله خان وایي چې جرمنی ته تګ لپاره اول د یونیورسيټي نه د داخلي خط پکار وي او بیا د هغه خط په بنیاد باندې په اسلام آباد کې جرمن سفارتخانه کې د ویزه لپاره درخواست جمع کیږي نو موړې زیاتوي چې جرمن جبا د لړکی ډیر مرسته کوي
مدوم ډالر کړو مدوم ما خپل ول ما یونیورسيټي نه ولیدې یوزل مې اپلای غنیو کې درې سلور یونیورسيټي نه نو ایڈمیشن نشو ملاو نو دوام زل میں بیا لگ کوشش ورتو کو بیا چی میں اپلائیو کو بیا دلتا دے یونیورسٹی اور ایڈمیشن لیٹر راو لے گلو دلتا کورس باندے دا ڈیپینڈ کئی چی تاسو کم کورس کے داخل کوئی کنا باس کورسز دا پارا ریکوائرمنٹ دوی زیاد ہوئی دا جب ہے اور دوی دریسلور لیول دی دا جب ہو اور سنگا چی آئیلٹس وی انگریزی جب دا پارا دا غصت دوی میں یو ٹیسٹ دے ڈے ایسا ورتوائی نو اگر ٹیسٹ کا تاسو پاس کئی نو بیا ٹول جرمنی جرمن کورسز چې کوم دی هغه هم تاسو ایڈمیشن کولای شئ خو هغه نه علاوه هم دلته صرف انګریزي ژبه کورسز هم شته خو ما چې کوم کړی دی زمونږ یونیورسيټي د پاره چې کوم کورس دی دا کې جرمن ژبه ضرورت تو پکاره وکنه نو ما بیا ځکه چې کله دلته رالم جرمني کې ما دلته ژبه زده کړه دلته ما یو لیول کړی دی د جرمن ژبه د موږ کورس لپاره پکارو
په دې پښتنه چې پښتانه ځوانان سره ډول په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولی شي عمران الله خان اول
اول اول دا کار وی ځان د پاره یو یونیورسيټي او کورس سلیکټ کول چې دا یو دی یا دا دوه کورسونه دي یا دا درې کورسونه دي دا درې د پاره ځای اپلای کوم او نو پس تاسو ریکوایرمنټ وګورئ هر کورس سره ریکوایرمنټ دی د کېبل لانګویج وال ریکوایرمنټ شي یا پرسنټیج به ریکوایرمنټ وي چې څومره پرسنټ تاسو مارکس سکور پکار دی یا باس کورسونه داخلي داسې وی چې کوم پریکټیکل اورینټډ وی نو هغه خپل ریکوایرمنټ وی د هر کورس چې تاسو سره خپل نمبر خو وی مطلب بیچلر کې ادین اول چې کوم سبق تاسو ولې دا کې نمبر خو وی او لګ ایکسپیرینس هم وی ورک ایکسپیرینس او چې کوم تاسو موټیویشن لیټر جوړوي چې زه ولې سبق ویل غواړم جرمني کې د کورس کې د یونیورسيټي کې هغه باندې ډیر ډیپند کوي چې تاسو مطلب یو اوریجنل خپل حالات مطابق یو لیٹر ورته ولیکي چې دا کیسه ده او پنځه کزه یونیورسيټي کې سبق کول غواړم نو مخامخ یو ایڈمیشن کمیټي ناشته وي هغه ډیسیژن وي دا بیا دلته یو کیسه بلوم دا چې باز یونیورسيټي دا ډیر مشهور دي یا کورسونه دي ډیر زیات مشهور دي کنه ټول دنیا کې خلکو ته پته ده او ټول کوشش کوي هغه یونیورسيټي ته کورس اپلای کوي نو چې سره لګو غوري باز نوې دلته یونیورسيټي نه وي نوې نوې کورسونه وي الته دومره کسان الته اپلای نه کوي نو الته چې سړی اپلای وکي هغه چانس لري زیات شي چې نوې یونیورسيټي وي نوې کورسز وي پکې او کسان دې مرزات نه پېژني
نو موړ وايي چې د داخلي د خط نه پاس بیا د انټرنیټ د لارې د جرمن سفارتخانه معلومات کیږي او د هغوی د غوښتنو مطابق د ورته کاغذونه برابر کړي
دوی دلته یو ریکوایرمنټ دی چې کم سټوډنټ هم بهر نه راځي کنه هغه ته پکار دی یو کال خرچه ور سره ځان سره راوړي نو هغه د پاره دوی دا کوي چې یو بلاک اکاؤنٹ جوړوي د سټوډنټانو یو کم سټوډنټ به ویزه اپلای کوي هغه اول جرمني کې دلته یو بینک کې خپل اکاؤنٹ جوړ کړي هغه اکاؤنٹ به دوی بلاک کړي او د دې لپاره 8000 یورو پورې ټوټل اماؤنٹ دی پور او د اماؤنٹ چې کوم دی دا مطلب دولس باندې باید دوی تقسیم کړي او هر میاشت سره پکې شپږ اووه سوه یورو تیر اووه سره شي دینه زیات نه صرف فیس مفت دی او دلته نور چې کوم خوراک موراک دے یا رہائش دے یا چیک ہیلتھ انشورنس دا
دا ټول شیزونه بس سټوډنټ خپل کوي خو بس دا تقریبا د میاشتې یو 500 یورو وی سړی سره بیا برابر دی او د دوه کال $12,000 بالکل
عمران الله خان دا مهال په جرمنی کې خپل شپاړسم مکمل کړي او د مخکې تعلیم او کار روزګار لپاره هلې ځلې کوي وای دلته چې کوم زده کوونکی راځي نو په کار دي چې اول ځان د ډیر مهنت لپاره تیار کړي په جرمنی کې د زده کړو لپاره نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پرونه او رچ پکې دا اونۍ په جرمنی کې دا اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو یا وظیفو په اړه معلومات درکو د مشال ریډیو تر څنګه سه
د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل
زمانو ملياس ته ز د پښتونخوا د سیمې تمرګري اوسیدونکو هم ما دا لسم جمعات نورست بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج دا غینه می 12 پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي دا غینه می 14 کو په بایو ټیکنالوژي کې بی اس انس دا غینه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې ما کم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا زکه چې د پاکستان کې یا په پښتونخوا په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بيماريان هم ډېری دي نو په دې کې زما انټرست او دا غینا بعد ز المان ترالم او پی ایچ ڈی لپاره
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللې ده
جرمنی یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونو هغه پرمختګ کوي دا غوي د پاره هم لکه د ماستر د پاره پی ایچ ڈی د پاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوي په ویب سټ باندې هم د معلومات وي باقي زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټی هغه خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټوله دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسور دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمونه په اسکایپ انټرویو وکړه او زب زیاده غیره بعد زموږ سلیکشن وشو درالم جرمنی ته
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتون ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتون دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا دی یا په نوم پښتون چې دی اته کله المان ته راشي نو موږ په سن سره طریقې سره دا غ سره کانټیکټ کو بیا موږ د ګروپ ته غ اډ کو دیر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچ راځي د ماستر لپاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ څخه پته نه لګي یا هغه غریبانان بیا به هر کار کوي نو موږ کم علاقان چې هغه ته پی ایچ ڈی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دا غزان سره موساتی داستل بمونتو کې مدد کوي یا پاولن اچ سړی راشي د خار د سب د سپتهونه نو هغه ګاید کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایدلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زپدې شي نه پويګم یا مال څه ګایدلاین راکې نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شمیته علاقان دي چې پاهي کې دیش پښتون چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زموږ سره پښتون علاقان دي
نو موله پښتون ځوانانو ته څه پیغام لري
نو چې کوم زده کوونکی دی ما پیغام دار دی چې پښتانه چې کوم دی دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دی خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږ تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم کوم په یو شیکولې شو چې هغه تعلیم ده او د تعلیم چې موږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک نو صرف او صرف چې موږ فوکس کو په سټډي باندې نو موږ زړه نه دی بیلل پکار موږ مهنت پکار ده موږ هر ځای ته رسیدې شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211201 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.